السلام علیکم او ستړي نشئ د مشال ریډیو دا نن د خالي روز 2019 کال د اګست میاشتې سلیریشته منې پدا ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې پخپرونه کې تاسو ته هر کلی وایم پخپرونه کې د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ ونې خبرونه سندرې جادوګرې لري فاول خبرونه له مجید بابر اورو
بے دمشال خبروں سر ٹکی پاکستان د فائنینشل ٹاسک فورس لاڑخہ پر طور فہرست کی د شامل اول راپور نے رد کری دی پر قطر کی د افغانستان د سولے پاڑا پر خبر اترو کے مہم پر مختگ نشوی نن با فرانس کی د ایران د ایٹمی پروگرام پاڑا خبر اتری کی اوس دمشال خبروں تفصیل د پاکستان د خزانه وزارت هغه راپورونه ناسم او بی بنیاد بللی چې ګوندې د فائنانشل ټاسک فورس د ایشیا پیسیفیک څنګه پاکستان د غیر قانوني پیسو د لیندین په معاملې کې په تور فهرست کې اچولې یاد وزارت په هندي رسنیو کې د هغه راپورونه چې ګوندې پاکستان په تور فهرست کې اچول شوی پر دې عمل کې وویل چې د استرالیا په کیمبرا ښار کې د یاد ډلې د 22مې غونډې پر مهال د پاکستان لخوا وړاندې کړل شوی راپور وسیړل شو او په دې اړه د لان اور دقیق سار وړاندیز کړي په بیان کې ویل شوی چې اوس په پاکستان هر درې میاشتې پس خپل راپور یاد سازمان ته وړاندې کوي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملک ټولو ډیپټي کمشنرانو او د ترقیاتي ادارو مشرانو ته په یوه میاشت کې دننه د بینومه جایدادونو د معلومولو حکم کړی دی د وزیر اعظم له دفتر جاری شوي خط کې ویل شوي که ټاکل شوې نیټې وروسته په کومه ضلعه کې د کوم بینومه جایداد نشاندهي وشوه نو د متعلقه ډیپټي کمشنر یا ترقیاتي ادارې د مشر پر ضد به د بینومه اکټ د متعلقه شکونو تر لاندې کاروایي کیږي د ذکر ده چې وزیر اعظم عمران خان د روان کال په جون میاشت کې د بینومه جایدادونو په اړه د معلوماتو ورکولو کسانو ته د 10% کمیشن ورکولو اعلان هم کړی و په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او د افغان طالبانو استازو ویلي چې په اکثر مواردو کې موافقې ته رسیدلې دي د نهم دور مذاکرو دویم پړاو پرون د اګست په 23مه پیل شو په دوحه کې د امریکا غ خبریال مشال لیډیو ته ویل چې بیګانی مذاکرې په ګروپي ډول وي هغه د دواړو خواوو په حواله وویل چې پر اکثر مواردو موافقه شوې او ځینې جزئیات بحث ته پاتې دي د نړیوالو خبري اجانسونو په حواله ویل شوي چې امریکا غواړي چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د سولې یوه موافقه نن به د فرانس په جنوب کې د نړۍ د وتلو صنعتي هیوادونو مشران د ایران د ایټمي پروګرام په اړه یوه غونډه کې ګډون کوي تمه ده چې دې غونډې ته روس د ایران د ایټمي پروګرام په اړه نور حقیقتونه وړاندې کړي د دې غونډې کوربتوب به د فرانس ولسمشر ایمانوئل مخوا کوي امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د برتانیې وزیر اعظم بورس جانسن به هم په دې دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون کوي د جی اوه هیوادونو د مشرانو ترڅنګ د جاپان جرمني اټلي او کینیډا مشران به هم دې غونډه کې برخه اخلي بلخوا د هند وزیر اعظم نریندرا مودي ته د میلمه په توګه د غونډې کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده تمه ده چې مودي به په انفرادي توګه د غونډې د مشرانو سره ملاقاتونه وکړي او ورسره به د کشمیر په مسله خبرې کوي د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي چې د 2015 میلادي کال د ایټمی موافقه د ژغورنې لپاره د فرانس له ولسمشر ایمانوئل مخوا سره اغیزمنې خبرې کړې دي ظریف او مخوا پرون په پاریس کې وکتل د ایران د بهرنیو چارو وزیر د فرانس خبرې ایجنس ته وویل د فرانس او ایران ولسمشرانو په ورستو سوغنیو کې خبرې سره کړې دي د خبرو هدف دا دی چې وکتل شي چې څرنګه دا موافقه عملي کولای شي د ایران یو شمېر رسنیو د ظریف په حواله ویلي چې مخوا سره تر کتنې ورستو فرانس او ایران د موافقې د عملي کولو په اړه ځینې وړاندیزونه هم کړي دي امریکا تیر کال له ایران سره له ایټمي موافقې د وتلو اعلان وکړ د امریکا دې کار د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د ایټمي موافقې د ختمېدو خطر رامنځته کړ خو د موافقې یورپي اړخونه هڅه کوي چې وژغوري د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان به د روانې میاشتې په 20مه په یو ورځني رسمي سفر روسته ځي اردوغان به په ماسکو کې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري د ترکی د ولسمشر دفتر پرون ماسکو ته د اردوغان د سفر پلان اعلان کړ اردوغان او پوتین پرون ټلیفوني خبرې کړې او د شام په شمال لویدیځو سیمو کې د امنیتي وضعیت په اړه غږېدلې دي ولسمشر اردوغان په دې ټلیفوني خبرو کې پوتین ته ویلي چې د بشار الاسد د ځواکونو عملیاتو چې ماسکو یې ملاتړ کوي په شام کې بشري ناورین او د ترکی ترکی امنیت سخت ګواښ پیښ کړی دی. کرملین پرون وویل چې پټن او اردوغان موافقه کړې چې د شام په ادلب ولایت کې د امنیت د ښه کېدو لپاره ګډې هڅې وکړي. په ادلب کې د امنیت د خرابېدو او د جګړې د شدت له امله لسګونه زره کسان په وروستیو څو ورځو کې تېښتې ته اړ شوي دي. راپورونه وایي چې یوکراین وروس د درې دیرشو قیدیانو د تبادلې لپاره تیاری کوي. تمه ده چې په دې کې به هغه د یوکراینی سمندري ځواک سرتیري هم شامل وي چې تیر کال د روس لخوا نیولی شوي وو. آر بی کی میډیا ګروپ د ناصرګند سرچینو په حواله د اګست په 22 وویل چې د هغو درې دیرشو روسیانو چې په یوکراین کې بندیان دي او د هغو درې دیرشو یوکراینیانو چې په روس کې بندیان دي تبادله به ډېر تر وشي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف آر بی کی ته وایي پخلی کړی چې کیف او ماسکو د قیدیانو د تبادلې د لپاره تیاری کوي خو نور تفصیل نه دی په ډاګه کړی. بلخوا یوې سرچینې آر بی کی ته ویلي دي چې د قیدیانو په دې تبادله کې هغه یوکراینی نشات روسي خبریال کیرل ویشانسکی نه دی شامل چې په یوکراین کې د غدارۍ په تورونو بندي دی، دکه چې ماسکو د کیرل خوشي کول سمدستي او بغیر لسو شرط غواړي. او وروستۍ خبر دا چې د چک جمهوریت د سرخار پراګ شپږمې ضلعې د اګست په 22 په خپله فیسبوک پاڼه ویلي دي چې په 1918 کال کې په پخوانی چکوسلواکیه د روس د یرغل د کلیدي په ورځ په پراګ کې د روس د هغه وخت د پوست یو جرنیل مارشل ایوان کونیو مجسمې ته زیان رسول شوی دی. د کلیزي د مراسمو نه پس په دغه مجسمه سور رنګ اړول شوی او بیا پرې په سپین رنګ لیکل شوی چې دا مارشل نه منو او موږ به چرې هم د روس یرغل هیر نه کړو. د پراګ چارواکي وایي چې پولیس د مجسمې د دې زیان په اړه پلټنې کوي. د مشال خبرونو پای او سپه د موسم حال او د کرن شوبې د احمد رانه ووري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 150 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او 150 روپۍ اویا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 190 روپۍ او 191 روپۍ، یو ایرو 122 روپۍ شل پیسې او 122 روپۍ اتیا پیسې، یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 40 پیسې او 240 روپۍ شپېته پیسې، یو سعودي ریال 140 روپۍ 45 پیسې او 140 روپۍ شپېته پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 93 پیسې او 1 روپۍ 95 پیسې، او 216 شپېته ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 240 شپېته ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې په پیښور بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم 28، په بنو کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 3، او په کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د پاکستان د خزانه وزارت هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې د ناقانونه پیسو د سارې ادارې پاکستان په تور لیست کې شامل کړي دي. په اسلام آباد کې شنون کې وایي
پاکستان د اکونومیک مشکلاتو سره مخامخ ده. که بیا چېرته آی ایم ایف پروګرام باندې نیگیټیو امپیکټ راغی نو بیا به پاکستان ډېر زیات مشکلاتو سره دچار.
په کوټه کې مزدورانو د ګرانۍ او پر تنظیمونو د بندیز پر ضد احتجاجي مظاهره کړي.
دوشپته یونینان چې هغه کینسل کړ، چونکی دا دوشپته یونین د پاکستان آئین 1973 د فلانج دا یونینان جوړ شوی وو، د لیبر قوانین ته جوړ شوی.
په قطر کې دا امریکا او طالبانو ترمنځ سولې خبرې اترې مهم پړاو ته رسیدلې دي. معلومات ترکو اونې خبرونه سندرې جادوګرې کې به د سندرغاړي انور خیال د هنري ژوند په اړه معلومات راوړي.
نو ما پروگرام شروع کو بس ته आवाज کی بلته د غره غلی کوه ما دا بس روس ما دا کی او سو کی ما ته دا سی املا کی را دي سور لگا و ای سور لگا و نو دا سی نو شو دي.
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره پات شه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د لا قانونه پیسو د سار نړیواله اداره اف ای ټی ایف به وسلوالو ډلو سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره د پاکستان د پلان سار کوي او د اکتوبر په میاشت کې به پرې په خپله غونډه کې بحث کوي. بلخوا د پاکستان د خزانه وزارت هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې د لا قانونه پیسو د سار ادارې پاکستان په تور لیست کې شامل کړي دي. نور معلومات د شاهین بونیری په رپورټ کې.
د لاقانونه پیسو د سار نړیوال ادارې اف ای ټی ایف ویلي دي ګوري با چې پاکستان وسلوالو ډلو سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره څومره پرمختګ کړی دی. د رویټرز خبري اجانس د راپور تر مخه د تور پیسو د سپینولو په اړه د اف ای ټی ایف د آسیا پیسیفیک ډلې د اگست د 13 مینات تر 23 د آسترالیا په پلازمینا کینبرا کې د پاکستان په ګډون دغه هیوادونو په اړه د راپورونو جاج واخیست. د چا نمونه چې په خړ لیست کې شامل دي، د روان کال د جون په میاشت کې د لاقانونه پیسو د سار نړیوال ادارې پاکستان ته ویلي وو چې تر اکتوبر تر هغه ډلو سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره خپل عملیات پیاوړي کړي. په دغه اړه د پېښور پوهنتون د سیمه ییزو چارو د مطالعاتو د مرکز پخوانی مشر ډاکټر سرفراز خان بیگا مشال لیډو ته وویل چې پاکستان د اف ای ټی ایف د شرطونو پوره کولو لپاره ځینې ګامونه اخیستي، خو ښکاري داسې چې دا ناکافي دي.
دا میټینګ چې کوم کوي چې دا ویریفای کی چې پاکستان د کوم فینانشل اکشن ټاسک فورس کوم اقدامات ویلي چې هغه باندې څوره هدف وي د عمل کړي څو دا عمل نه دی کړي، نو هغه خبرونه سړي خل نو هیڅ چې اقدامات دا سي چې اكون وایي چې تقریبا هر یو کې اوف عمر سې اعتراض داري چې اپ ټو د مارک نو زمون د سټیټ بینک غوړون ته یو سوینې د دعوت چې پاکستان وایي چې موږ کړی دي، او ما خیال دی چې هغه نه کافي کې دي شي.
د اسیا پیسیفیک ډلې اے پی جی پرون په یو بیان کې ویلي د پاکستان په ګډون په خړ لیست کې د شاملو هیوادونو په اړه پر راپورونو باندې نور بحثونه کیږي، او د بیا کتنې نو وروسته بعد اکتوبر په میاشت کې د ډلې په ویب سایټ خپریږي. کچره پاکستان لخړ لیستا تور لیستا ووڑی نو سن نتیجه براوڑی. په دغه اړه په اسلام آباد کې میشت خبریال او شنون کې شایق حسین وای
دی هوپفلی چې چون کې امریکای سره اوس موږ د معاملات چې دي هغه په خټګر روان دي، دوه کې چې بیا خبرې اترې شروع شوې چې پاکستان چې کومه ریپورټډ کړي دي او بنیادی رول لري، کدا ونشوه او دا صرف د دل خلکو یا د پاکستان سایډ چې دی یو خوشفهمي، نو بیا بچی دی اثرات یقینا خزک نوی چې د چټو لغټ خبره ده دا چې د فیکټس معاملہ چې موږ سره خبرې شو یو کم ریپورت راغلی دی واشنگتن او نورو ځایونو نه، دا تړلی د آی ایم ایف سره. پاکستان د ټیم اکونومیک مشکلاتو سره مخامخ ده، که بیا چرته آی ایم ایف پروګرام باندې نیگیټیو امپیکټ راغی نو بیا به پاکستان ډیر زیات مشکلاتو سره دچار شي.
بلخوا د پاکستان د خزانه وزارت د اف ای ٹی ایف لخوا پاکستان په تور لیست کې د شاملولو په اړه د هند په میډیا کې خپاره شوی راپورونه بی بنیاد ګرځولې دي. پرون په یو بیان کې وزارت ویلي چې د اف ای ٹی ایف د قواعدو سره سم پاکستان ته ویل شوی چې هر درې میاشتې وروسته د تورو پیسو سپینولو د مخنیوي په اړه د آسیا پیسیفیک ډلې ته د خپلو حلو ځلو په اړه راپور ورکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ. په بلوچستان کې د مزدورانو بیلابیلو اتحادیو په صوبه کې په تنظیمونو د بندیز غندنه کړې. دوی له حکومت غوښتي چې سمدستي د دغه بندیزونه لری کړي. دوی تور لګوي چې د مزدورانو په اتحادیو د دې بندیزونو هدف د ګرانې پر ضد د خلکو غږ غلي کول دي، خو حکومت بیا دغه تورونه ردوي. د مزدورانو اتحادیو په صوبه کې د ګرانې او بیروزګارۍ ضد هم احتجاج کړی دی. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټې او د صوبې په نورو برخو کې د مزدورانو پر اتحادیو باندې د حکومت له لورې د بندیز په ضد د کوټ پرس کلب او مخته یو مظاهره وسوه. د عوامي ورکر ګوند تر سوري لاندې په دې مظاهره کې شامل ډېری مزدورانو د خپلو غوښتنو په حق کې څه داسې شعارونه ورکول. مظاهره ته د وینا پر وخت د مزدورانو د اتحادیې مشرانو وویل چې حکومت په صوبه کې د مزدورانو د حقوقو او تحفظ لپاره کار کوونکو پر نږدې 2 شپېته تنظیمو باندې بندیز لګولی دي چې موخه په هیواد کې د ګرانۍ او بیروزګارۍ په ضد دوی آواز بندول دي. په دې ترڅ کې د پاکستان ورکر فیډریشن جنرال سیکرټر پیر محمد کاکړ او مشال ریډیو ته وویل
های کورټ یو فیصله ورکړه، هغه مې دای فیصله چې رجسٹر ټریډ یونین او لیبر ډپارټمنټ غلطه ګایډ کړل، 2 شپېته یونینان چې هغه کینسل کړل، چونکی دا 2 شپېته یونین د پاکستان آئین 1973 د فلانج د یونینان جوړ شوی د لیبر قوانین ته جوړ شوی. اوس په خیبر پښتونخوا کې دا یونینان مزدوران خپل تنظیمان جوړوي، په پنجاب کې جوړوي، په سند کې جوړوي، په مرکز کې جوړوي سي لکه یو بدبخت بلوچستان دی د دې په ملازمان باندې پابندي ولا غواله
د مظاهره پر حوالو زیات کړه چې په اختلاف هم په اسمبلی کې د غریب ولس خبره نه کوي ځکه چې حالته دوی आवाज د اقتدار په جنگ بوختي
عزیز الله پیریګیشن یونین صدر دا کومه تنخوا چې اوس ملاوی دی په دې باندې کور ضرورت چې دی هغه بالکل نه پر کیږي لکه ګیس او هغه مهنګا سو لکه بجلی سوال اشیاء خور نو هغه ګرد مهنګا سوال نو بالکل د دې ګورنمنټ سره سچ مهنت کشان دي ک ذمہ دار دي اگر د تنگ دي اریان دي خپل بچان په څه طریقه باندې موږ علاج دی غو کو پر دې باندې تعلیم کو د کور خرچ خراجات پر کو
یوسف کاکړ عوامي ورکر پارٹی د فیډرل کمیټي روکن ینن تاسو ګوري کنه په دغه مهنګای کې په داسې صورتيال کې د حزب اختلاف خلک هم د ګرانی خلاف جګ نه کی دا غو جنگ مغه د دې خپل دننه جنگ دی طبقاتي جنگ دی صرف د اقتدار د پاره خپل خبره کوي غریب عوام کم خلک چې دوی و دغه اقتدار ته در رسولو زینه د په داغو متعلق نه په اسمبلی کې خبره کیږي نه د اقتدار په ایوانو کې داغو خبره کیږي
د مشرانو د پاکستان د سپریم کورس څخه غوښتنه وکړه چې هغه د په صوبې کې د مزدورانو پر تنظیمانو لګیدلې بندیز سم د لاسه پورته کړي په دې ترڅ کې چې مکله د حکومت بلوچستان د ویان لیاقت شاوانی سره تماس ونیوي نو هغه وویل چې په خوا به هر ورځ په سرکاري دفترو کې 48 کار بندیز وو چې لامل یې زیاتره ولسی کارونه تر اغیز لاندې راتلل
په بلوچستان کې د مزدورانو د مختلفو اتحادیو د احتجاج په اړه تاسو ریپورت اوریدو ورزو افغانستان تالته په قطر کې سرچینو ویلي چې د سولې د موافقې نهایي کېدو ته ښایي ډېر وخت نه وي پاتې د امریکا وسله والو طالبانو د سیاسي استازیو ترمنځ خبرو د نهم پړاو دویم دور پرون د اګست په 23مه پیل شو په دوحه کې د امریکا غږ ریډیو خبریال ایوب خاورین مشال ریډیو ته ویل چې پرونی مذاکرې په ګروپی ډول کې وې دواړو خواو کې سرچینو خاورین ته ویلي چې په ډیرو مواردو موافقه شوې ده تفصیل فرشته جلال زیرا کوي
په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه مذاکره کوونکي په اکثر موارد موافقه ته رسیدلي او په جزئیاتو خبرې کوي د امریکا او سوالو طالبانو د سیاسي استاذ ترمنځ د خبرو د نهم پړاو دوهم دور پرون پایل شو په دوحه کې د امریکا ژغ رادیو خبريال ایوب خاورین ازادي رادیو ته وویل چې بیګنی مذاکره په ګروپی ډول وي ایوب خاورین په دوحه کې د خبرو دواړو خواو ته د سرچینو په حواله وویل چې د سولې د موافقې تر لاسلیک شای ډیر کم وخت پاتې وي
ما د دواړو لوري څخه دا وریدل چې په اکثریت موردونو باندې موافقه شوې ده او دا کېدای شي په راتلونکو دوه درې غونډو کې مسائل به حل شي دا ما د دواړو خواو نه په همدغو ټکیو باندې واورېدل تاسو چې وایم نو دا د راتلونکو یو دوه ورځو خبره ده خو دا هم وویل چې حتمي نه ده چې دغه موافقه دلته اعلان شي موافقه به وشي اما اعلان کېدی شي په کابل کې وشي کېدی شي واشنګټن کې وشي کېدی شي په اوسلو کې وشي چېرته ستاکل شوي ده یا دا کوشش کیږي چې کابل د افغاني غونډه وشي نو په هغه ځای کې به اعلان شي
ایوب خاورین ته په دوحه کې د امریکایي لوري سرچینو ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد بل دوحه کابل ته ولاړ سي مذاکرې پرون د ماشام تر منځ ورسته پیل سوې او تر نیمه شپې غونډه کېده زلمی خلیلزاد د خبرو په دې دور کې لامولا عبدالغنی برادر سره مخامخ دی د نړیوالو خبری اژانسونو په حواله د امریکا متحده ایالات غواړي چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د سولې و موافقه لاسلیک شي کدا سی وشي دا به د افغانستان د جمهوریت ریاست تر ټاکنو چې د سپتمبر د 28مې نیټه لپاره پلان شوی دی مخکې وي
واشنگتن پوسټ ورسپارې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو په اړه د امریکا او طالبانو پر روانو مذاکراتو لیکنه کړې چې پکې راغلي طالبان افغانانو نړۍ ته ځانونه داسې خیلی لکه اوس چې دوی د پخوا په شان رجت پسند نه بلکې بدل شوی دی خو داسې نه ده د لیکنې مهم ټکی ظفر خان وړاندې کوي
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي په قطر کې د طالب استاذو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبري روانې دي او تمه کیږي چې دواړه خواوې له افغانستانه د بهرنۍ او سرتیرو د وټلو په سر یو تړون ته ورسیږي زیاتره افغانان په دې فکر کې دي چې د تړون سره به طالبان بیا واکمن شي طالبانو د خپل واکمنۍ په محل په افغانستان کې په لوبغالو کې وجنې کړې وي موسیقي او ټي وی یې بندې کړې وي او خزي سنگسار کړې او لکورونو بهر په وټلو یې ورله بندیز لګولې وو ورسپانه لیکي نن سبا مغربي رسنۍ د طالبانو په اړه داسې راپورونه خبروي چې هغوی کرکټ کوي امنیتي سرتیرو ته غېږې ورکوي او عادي ژوند تیروي افغانان هم په دې اړه د حیرانۍ څرګندونه کوي یو افغان ښځه چې په وروستیو کې په قطر کې د طالبانو سره په خبرو کې برخه اخیستې وای. طالبانو سره مخامخ کېناست او نیغ په نیغ ور سره په خبرو کې برخه واخیسته. له دې وړاندې چا داسې فکر هم نشو کولی. ورسپانه لیکي طالبان دا مهال نړۍ ته خپل تصویر ډیر پرمختللې پیش کوي. په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر په ګڼو ژبو کې لیکنې کوي. دا د دې لپاره چې د افغانانو او لویدیځوالو توجه جذب کړي. طالبان له دې لارې په ډیر هنر سره د وطن سره د مینې اظهار کوي. دوی بهرني سرتیری اشغالګر او افغان سرتیری د هغوی کرایه دار ګڼي. د طالبانو هدف څرګند دی. د تړون تر کېدو وروستو اوسنی آئین د ملګرو ملتونو چارټر، بشري حقونه او جمهوري اصول بې ارزښته کول د هغوی هدف دی. طالبانو له 1996 نه تر 2001 کلونو کې د خپلې واکمنۍ په مهال هیڅکله انتخابات نه دي کړي او روان کال د سپتمبر په میاشت کې کېدونکو انتخاباتو کې یې په خپله او خلکو ته د برخې نه اخیستلو ویلي دي. طالبان فکر کوي چې په دې توګه د منتخبو استازو مخه ونیسي او په واک کې تر راتلو وروستو یو ځل بیا مذهبي دیکتاتوري نه ذکری. ورسپانه په اخر کې لیکي امریکا له افغانستانه د بایزت وطن لپاره طالبانو سره تړون غواړي. هغوی خای له طالبانو سره تړون ته ورسیږي خو د طالبانو په کرکټ کولو او فیسبوک او ټویټر پر لیکونو د څوک نه خطا وزي ځکه چې طالبان بیا هم طالبان دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملک ټولو ډیپټي کمشنرانو او د ترقیاتي ادارو مشرانو ته په یوه میاشت کې دننه د بینومه جایدادونو نشاندهی کولو په اکله د رپورټ وړاندې کولو امر کړی دی. د وزیر اعظم له دفتره جاری شوی خط کې ویل شوی که د ټاکل شوی نیټې وروسته په کوم ځای کې د کوم بینومه جایداد نشاندهی وشو نو ته متعلقه ډیپټي کمشنر یا ترقیاتي ادارې د مشر پر ضد به د بینومه اکټ متعلقه شکونو لاندې کاروایی کیږي. تفصیل له اسلام آباد احمد الله را کوي.
د وزیر اعظم له دفتره ټولو صوبایي چیف سیکرټریانو ته لیږلې شوې خط کې ویل شوې دي د هرې ضلع ډیپټي کمشنر دی په یوه میاشت کې دننه په خپلو سیمو کې موجود د بینومه او مشکوک جایدادونو شناخت په کولو سره راپور وړاندې کړي. په خط کې ویل شوې ټول افسران به خپل راپور فیډرل بورډ آف ریوینیو ته وړاندې کولو پابند وي او د راپور یو نقل به وزیر اعظم دفتر ته هم رالیږي او که ټاکل شوې نیټې وروسته په کومې ضلع کې د کوم بینومه جایداد نشاندهی وشوه نو د متعلقه ډیپټي کمشنر یا ترقیاتي ادارې د مشر په ضد به د بینومه اکټ د متعلقه شکونو تر لاندې کاروایی کولی کیږي. د ذکر ده چې وزیر اعظم عمران خان د روان کال په جون میاشت کې د بینومه جایدادونو نشاندهی کوونکو تن ته د 10% کمیشن ورکولو اعلان هم کړی وو. مشال ریډیو چې په قائد اعظم پونتون کې د معاشیات استاد ډاکټر انور شاه نه تپوس وکړو چې د وزیر اعظم دې ګام څومره ګټورې نتیجې راوتلې شي نو نوموړی وایي سرکاری نوکرانو پرتا هر پاکستانی وګړی کولی شي چې 4% ټیکس په ورکولو سره خپل تورې پیسې سپینې کړي. په 3 جولای د یاد سکیم موده ختمېدو وروسته حکومت په ملک کې د بینومه جایدادونو لرونکو پر ضد کاروایانې پیل کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. هیومن رائټس واش یا د بشري حقوقو د سار ادارې په یو رپورت کې لیکلي د دې باوجود چې پارلمان د ناموسي وژنو خلاف قانون پاس کړی چې تر مخه هغه کسان باید سخت سزا ونی چې د کورنۍ غړي د غیرت په نوم وژني او په جزوي ډول په داسې کیسونو کې د بخلو مخنیوي هم شوی خو په پاکستان کې بیا هم دا ډول قتلونه لړۍ ودرېدلې نه ده. نجیب عامر دا رپورت لوستی دی او پښتو بڼه تاسو ته وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د سار نړیوال ادارې په یو راپور کې په پاکستان کې د غیرت په نام قتلونو ته کتنه کړې ده او لیکلي دي چې دغه هیواد په کار ده چې دا ډول قتلونو په مخنیوي کې کوټلي ګامونه واخلي. په راپور کې د قندیل بلوچ د وژنې ذکر شوی چې 2018 کال په جولای میاشت کې خپل ورور قتل کړ او بیا یې وروسته وویل دا کار یې ځکه وکړ چې هغې د آنلاین ویډیویي کلیپونو په خپرولو سره د هغوی کورنۍ ته سپکاوی کړو. راپور لیکي د قندیل بلوچ د قتل قضیه ته ځکه په پراخه کچه د خلکو توجه شوه چې هغه یو پیژندل شوی سیرا یا سلیبریټي وه. خو د پاکستان د بشري حقوقو فعالین بیا وایي په دغه هیواد کې هر کال سنا سه زر کسان د غیرت په نامه وژل کیږي. هیومن رائټس واچ لیکي په داسې پیښو کې د بیلابیلو وجوهاتو له کبله قاتلانو ته په ډیرو کمو مواقعو کې سزا ورکول کیږي. اکثره وخت کورنۍ دغو کسانو ته بخښنه کوي چې بیا دوی سزا ونه ویني. په راپور کې راغلي د قندیل بلوچ وژنې په پاکستان کې په پراخ ډول غوغا جوړ کړه، چې ورپسې پارلمان یو داسې قانون هم منظور کړ چې تر مخې د ناموسي وژنو تر شا لاس لرونکو کسانو ته د سزا ورکولو وړاندیز وشو او همدارنګه په جزوي ډول د بخلو مخنیوي وشو. د بشري حقونو د سار نړیوالې ادارې لیکي له دې سره داسې هیلې پیدا شوې چې د قندیل بلوچ کیس به په پاکستان کې د بدلون یو سپه وګڼل شي. د پاکستان سرکاري څارنوالانو یو غیر معمولي ګام پورته کولو سره د قندیل بلوچ د درې ورونو خلاف د قتل مقدمه درج کړه، چې پکې یو هغه هم و چې په خپله اعتراف کړو چې قتل یې کړی دی. خو د اګست په 28 د قندیل بلوچ مور او پلار عدالت ته وویل چې دوی خپل زامن بخلي او عدالت ته هغوی ته برات ورکړي، او د هغوی وکیل هم وویل چې د ناموسي وژنو خلاف قانون د قندیل بلوچ له وژنې وروسته منظور شوی، نو ځکه په دې قضیه کې دا نه شي عملي کېدی. خو بله ورځ عدالت د قندیل بلوچ د مور او پلار د بخښنې غوښتنه رد کړه. هیومن رایټس واچ لیکي د قانون له پاس کېدو پس هم د غیرت په نامه قتلونه او د فشار تر لاندې د قاتلانو بخل دوام لري. دوی وایي زیات وخت دا ډول قتلونه پټ پاتې کیږي، یا ورته د ځان وژنې نوم ورکول کیږي، او یا هم ویل کیږي چې دا یو طبیعي مړینه وه. او د یوې شمېرې تر مخه په 2018 کال کې په خیبر پښتونخوا کې د غیرت په نامه 49 مېرمنې وژلې شوې دي.
په پاکستان کې د ناموسي وژنو په اړه د هیومن رائټس واچ د رپورټ مهمې برخې تاسو ته نجیب عامر در اورولې. د سوات پوهنتون زده کوونکي او د سیمې اوسیدونکي وایي چې د لسو کالو تیرېدو باوجود یې د پوهنتون ودانۍ نه ده جوړه کړل شوې او زده کوونکي د کرایه په ودانیو کې زده کړې کوي. دوی وایي د ودانۍ نشوالي له کبله تعلیمي او غیر نصابي هلې ځلې متاثره کیږي. بلخوا چارواکي وایي چې د یونیورسټۍ په ودانۍ کار روان دی. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان
سوات پوهنتون چې کال 2010 څخه باقاعده پرانستی شوی او کال 2012 کې مرکزی حکومت دې لپاره په اربونو روپۍ رقم د ودانۍ لپاره ورکړی وو، هم د کال چارباغ کې د پوهنتون لپاره په ودانۍ کار شروع شو. ولې د پوهنتون زده کوونکي وایي چې دوی کانجو ټاونشپ کې د اوسېدو په ودانۍ کې زده کړې کوي او د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د باټنۍ څانګې رحیم الله وایي
مسله خو د کلاس رومز ده، دا غي سره سره د لیبونو ده، کم چې لیب پکاري هاستل د سټوډنټ لپاره نشته. بیا په دې کې ماسترز چې کم دي یا ایم ایس د دې سره پی ایچ ڈی، نو دغه هم زموږ په سواد یونیورسټي کېږي. هغه د کوم سہولیت ورکول پکار دي، هغه په سواد یونیورسټي داسې قسمه سہولیت نشته.
یو بل زده کوونکی حسین علي زیاتوي چې دوی نه ښه زیات پیسونه اغسته کېږي، خو بیا هم ستونزې لري.
زموږ سر دسي ورځ نه د مقرر شي چې په هغه کې مونږه سپورتس ډے وکړو، نه د سپورتس ته نه پکې پراپر لیب شته او نه پکې ایکسپو چې دغه کم نو ایکسپو هم نشته، او دا غي زمون نه خبره قاعده چي دي غي پیسونه غسته کیږي. دا ټول چي دي دا د بیلډینګ د وجه نو پکار دي چې زمون دا کم بیلډینګ چي دي کنه نو دا زیر تعمیر دي چې دا جلد از جلد تعمیر شي.
د سوات پوهنتون نه تر لاسه شوي معلوماتو تر مخه دا وخت پوهنتون کې په 23 شعبو کې تر 400 څخه زیات زده کوونکي په 1400 جدا جدا د کرایانو په ودانو کې زده کړې کوي، چې د هغې لپاره پوهنتون د 13 شپږو کالو راسي هر میاشت 20,00,000 روپۍ ادا کوي. په دا اړه د مخالف ګوند سیمې ایم پی اے وقار خان وایي
څومره پیسې چې زما په خیال په دې 9 کاله کې دغه په مت کې لاړې د کرایانو په مت کې، که په دغه پیسو باندې موږ دغلته کې خبره بنگلې غستې شوې نو شاید د بلډینګونو ته به هم ضرورت نه راغله.
سوات ناظم اعلی محمد علی شاه هم د پوهنتون د ودانۍ په سستوالي سخت ټکونه کوي.
زنن په افسوس سره دا ویم چې دا په کانجو کې په کرایه باندې بلډینګونه غسته شي دی. آی دلته دی یونیورسټي په دې ټول سیستم کې دونه طاقت نشته چې یو بلډینګ فعال کی او هغه ته کم از کم د شمار یو څو سټوډنټان راشي او د دوه اډمنستریشن بلاک یو څو خلک راشي، نو د سوات خلکو ته به یو پیغام میلاو شي چې را دلته سي یونیورسټي په لیول باندې اکټیویټیز سیوا د دینه ما څنګه وی سی سیپ ته وې چې بدقسمتی ده د ملک دا چې نه راځي په زور باندې الزام اچي.
بلخوا سوات کې د واکمنې پارټي صوبای اسمبلی غړي او ځلي ترقېتی کارونو مشر فضل حکیم وای
ان شاء الله تعالی اوس په دې ته موږ بالکل توجه ورکړه او چې منستر د سوات ته او سوات هغه ته خپل انټرست پکې دی واغستو زما د الله نو امید ان شاء الله تعالی چې مخکې 5% کار کړو اوس په هغه 40-50% نه ان شاء الله تعالی کار کیږي.
د سوات پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر محمد جمال هم زیاتوي چې د ودانۍ عمل زکه د زنخ کار دی چې په نقشو کې بیا بیا بدلون کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو مشال ریډیو،
السلام علیکم.
د مشال
ریډیو
00-22-22-1-2-1 خوندور پیغامونه، تبصری، ټوکی، شیرونه او خیسته خبرې مونږ ته پریک دی.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی د ماسپخین یوونی م بجا کیدونکو د لن خبرونه بل مجید بابر اورو.
د پاکستان د خزانه وزارت هغه راپورونه ناسم او بی بنیاد بللی چې ګوندې د فاینانشل ټاسک فورس د ایشیا پیسیفیک څنګه پاکستان د غیر قانوني پیسو د لیندین په معاملې کې په تور فهرست کې اچولې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملک ټولو ډیپټي کمشنرانو د ترقیاتي ادارو مشرانو ته په یوه میاشت کې دننه د بینو مجایدادونو د معلومولو حکم کړی دی. وزیر اعظم عمران خان د روان کال په جون میاشت کې د بینو مجایدادونو په اړه د معلوماتو ورکولو کسانو ته د 10% کمیشن ورکولو اعلان هم کړی و. نن د کوټه پریس کلب مخې ته په مزدور تنظیمونو د بندیز پر ضد عوامي ورکرز ګوند احتجاجي مظاهره کړې. مظاهره چیانو د حکومت نه غوښتنه کړې چې زر تر زره دې په صوبه کې د مزدورانو د تنظیمونو په فعالیتونو بندیز ختم کړي. خو بلخوا د حکومتي بلوچستان ویان یاکت شاهوانی مشال ریډیو ته ویلي چې په سرکاري دفترونو کې هر ورځ د هړتال یا کار بندیز له وجې دا ګام اخیستل شوی. په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او افغان طالبانو استازو ویلي چې په اکثر مواردو کې موافقې ته رسیدلي دي. د نهم دور مذاکرو دویم پړاو پرون د اګست په 23مه پیل شو. نن به د فرانس په جنوب کې د نړۍ د اوو وتلو صنعتي هیوادونو مشران د ایران د ایټمي پروګرام په اړه یوه غونډه کې ګډون کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي چې د 2015 میلادي کال د ایټمي موافقې د ژغورنې لپاره د فرانس د ولسمشر ایمانوئل ماخرون سره اغیزمنې خبرې کړي. ظریف او ماخرون پرون په پاریس کې وکتل. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان به د روانې میاشتې په 18مه په یو ورځني رسمي سفر روس ته ځي. اردوغان په ماسکو کې د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. راپورونه وایي چې یوکراین او روس د 3 قیدیانو د تبادلې لپاره تیاری کوي. تمه ده چې په دې کې به هغه د یوکراینی سمندري ځواک سرتیری هم شامل وي چې تیر کال د روس لخوا نیولی شوی و.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام سندرې جادوګرې. د دې اونۍ په خبرونه کې د سندرغاړي انور خیال د هنري ژوند په اړه د هغه سره خبرې او سو مشورې سندرې اوري.
سړی مشای زه هارون بچای مریدونکو او د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه مې درته راوړې. د دې ونې په خبرونه کې د سندرغاړي انور خیال خبرې او دغه څو مشهوري سندرې اوري. انور خیال د نومیالي سندرغاړي خیال محمد استاد زوی دی. د خپل پلار د سندرې انداز خپل کړی او په پیښور رادیو ټلویزیون کې د موسیقۍ یو شمېر پروګرامونه ثبت کړي دي. انور خیال په وروستیو کې ناروغ شوی او خدا مهال خشبه او خپل هنري کارونه بیرته پیل کړي دي.
ہو انجان میں دیر بے حد رات تک
دا نور خیال په غږ مو غزل وورید. دی وای له ماشومتوب له سندرې ویلو سره شوق وو، او لاغه وروسته چې خپل پلار خیال احمد استاد اجازه ورکړل نو د هم سندرې ویل پیل کړل.
لکه زما پلار خو په خپل داستان کولو خوشون کې ګران وو، هغه ټیم کې سخت وو، ډېر زیات دومره سہولیات نو لکه دا نن چې څنګه دی د فن، نو هغه ټیم کې داسې نو لکه سخت سره ژوند به پکې سخت یې زده د فنکار. زما پلار ویل چې زما سخت تیره کا او یا تیرو مونږ زو خپل اولاد باندې دا سخت مې نشي پیرزو، هغه غوښته چې د انور د فن تران ترانشي. خو به هر شوق زمونږ وو د سکول دا چې الته هم ترانه هم ویلا، یو بل سره خو دی خو مرګو کې سندرې مندرې بس شوق او راغو. بیا یو بل زما پلار ته چې خیر دې اوس الګ دې نو شوق دې بیا وغیرہ
سنگار دے سنگار دے لیلا خمار اس ترگو دے پزر وشت لے یما خمار اس ترگو دے پزر وشت لے یما کڑ دے سنگار دے سنگار دے لیلا کڑ دے سنگار دے سنگار دے لیلا زڑو زڑو جامو کی جوڑ زند زڑو زڑو جامو کی جوڑ کرو لک پوران کل کے باغ گل وینا لک پوران کل کے باغ گل وینا کڑ دے سنگار دے سنگار دے لیلا کڑ دے سنگار دے سنگار دے لیلا پٹنڈا ٹنڈرا خورے کڑا چمے دزرپ دنیا راشی بہارونا چمے دزرپ دنیا راشی بہارونا کڑ دے سنگار دے سنگار دے لیلا کڑ دے سنگار دے سنگار دے لیلا دا سا د شون د سری کړي بدن دا سا د شون د سری کړي بیا د نارې کرچ پتا ستی کوم بیا د نارې کرچ پتا ستی کوم کړه د سنگار د سنگار د لیلا کړه د سنگار د سنگار د لیلا
انور خیال وای پلار یې خیال احمد استاد او وروسته د هم په پیښور کې له نواب استاد سره شاګردي وکړه. د زیاتوی د پلار په مخ کې هم سندرې ویلې دي چې کله ورته هغه په کار شوی او کله هم دا د یترې اخیسته ده.
زما په ویل چې زه د لک خامخا د فن کوي، نو بیا چې زما کوم استاد دی ماستر نواب علي صاحب،
زمرا پلارم چې کوم استاد نو بیا دې مطلب هم دل دې شکر کی دي او نه دا علم موسیقي زکی نو بس بیا استاد نو ما باقی دا اوی پم شکر ورکا سند چې ستوي او دا غنه نه لګ ډیر د موسیقي پلار کې یو قدم مو سره کې خو لکه خیال محمد سے د کور یو فرد ما مون ته لګ مشکلات ډیر زیات دي زمون د وسته چې څومره کیږي محنت د فن موسیقي نو خپل وس مطابق کوشش کوو او خواري کوو کراچی کې یو پروګرام و الله دې وبخي یاسمین خان و بیرر وخت و جیم لور صاحب لکه الله غوندې پروګرام یې کولو نو یاسمین خان یا الله وبخي احمد انور راشه وچې پروګرام شروع نو ما پروګرام شروع کو بس چرته آواز کې بلک څه دغه راغلی نو زما پلار داسې رسته ما داسې یو سوکې ما ته داسې دې ملا کې راغو سور لګاوه صحیح سور لګاوه نو داسې هم شوي دي داسې هم شوي دي لکه یو غزل ما په دې ټلویزیون باندې ویل سایل سي چې ما له دې ټول ژوندون ارمان کو لاړ دی او د بازار زرا ته ولان کلان نو خدای شته چې هغه چې ور یې نو ما ته چې ډېر ښه ویلې اورډر نو لکه یو کله هم داسې راته راکو او سخت ما سره کیو نرمان کې
اوریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه ته تاسو غوږی داونه د سندرغاړي انور خیال د هنري کارونو په اړه د خبرې او هم یې سندرې اورو. دیوائی پلار یې خیال محمد استاد چون لیک لست نشو کولی، نو دی به هم پر سټیج ورسره ناست وو، په غوږ کې به شعرونه ورته ویل. دا نور خیال په خبره دا کار ګران وو، خو د پلار یې د ښه هنري استعداد له برکته دوی ته آسان شوی وو. دی زیاتوي د بنو، سوات او د پېښور خلکو خیال محمد استاد ډېر ځله پروګرامونو ته دعوت کړی او د پکې ملګرتیا ورسره کړې ده.
یو طرف ته ساز کنټرول کوا او خپل اواز بیلنس ساتل او د ټکی اور او هغه بیا د کوم کو صرف ور رسول کنه ټکی کمال مې د پلار کرام به اور د ټکی به اور د هغه بیا سر کی او بیا د لکی ویل سنت ایم نا یو ات ایم نا والی دا اوس خو خیر غم پکې بیمار شو اوس لا فن نه کی مونږ هم پکې لګې بیماری تیرا کا دا سه به مې چلس کال مخکې ما د پلار سره دغه ډیوټیا نه کړی دي بس صبح چې سوره نو دا سی یو زه پاتې نه دی موله تری نه خو زیات تر به بنو سید داخله زمو په ولایت سی ډیر زیات مینو زمو د خیبر ایجنسی خلک د سوات بس دغه زیات په لوکل په پېښور خار کې ډیر زیات کمونه بولمو.
انور خیال د پېښور هغه نومیالي هنرمندان را پیژني چې له خیال استاد او حمله د سره بیلابل سازونه غږولې دي. د په وینا په تیره موسیقار رفیق شینوارې د پلار او د ټولې کورنۍ ته ډېر نږدې وو.
لکه په کې نن باندې بخیال استاد نو هغه زما پلار بچپن ملګری مو ډېر وخت سره یو دې تر شو
هغه ډېر یادوي، غلام علي لالا کارډین به چېرې ګولو هغه یادوي، رفیق استاد الله بخي هغه یادوي، مرګري فنکاران ټول یادوي. رفیق استاد خو ډېر لوی شخصیت و، او هغه ټایم زما پلار هم فن موسیقۍ سره وو، خو هغه نامه نه وه چې کوم لکه خدای ورکا. نو بیا یو ورځ د باچی جان صاحب په دربار کې پلار هم قوالی وویل، نو د رفیق استاد چې کومور د چې دا خو یار داسې اواز دی اوسې دی خو راښکارا شوی داسې زیات نه دی غزل نما ته په اواز دی. نو بیا زه زما پلار سره ساتله، نو بیا ریډیو ته وختو، بیا حمزه یو غزل ژوند ته وګورو، ژوند سره هم کار دی هم کار دی لکه دا غزل شو زه سره اسکارو شم مخ یار خدا سي نو دغه سي ټایپ غزل ویلې هغه دا ډیر زیات مشهور شوی. د رفیق استاد محبت داسې وو چې یو ټایم کې زما پلار او سوزیدل د مخ سوزیدل، نو دا رفیق استاد الله دې بخي د با سحر چې به مونږ کو او بسرا او نو مونږ سره ناس او دې ته به قتل چیرې نو هغه یوسف سوزیدل او خو په داغه نو چې خبر مشو چیرې رفیق استاد راغلی دی انا ورشه په چرازا نو هغه نو خو ستر برک نو دا به چې دنه راو تاسو یقین کوئ چې به پخپله داغه زخم به په ډیټالو باندې وینځلو، صفا به کو، جامد به ورلو کو، ډېر صفای سترای سره به دا خدمتو کو ګلونه به ولرول. نو بس دا و چې ډېر محبتي سړی او ډېر بزرګ انسان و، موږ سره به ډېر محبت کولو.
انور خیال زیاتوي پر استاو کې د ناروغۍ له کبله سندرې ویل تر پاتې شو، خدا مهال روغ دی او هنري کارونه ته بیرته مخه کړي. د ګلمند چې په پیښور ټی وی او رادیو کې د او د سیمینورو منل شو سندرغاړو ته د سندرې ویلو موقع نه ورکول کیږي. انور خیال بیا له ځوانو سندرغاړو غواړي چې د خپل سندرو د ثبت لپاره پر کمپیوټر انحصار کم او د موسیقۍ زده کړو کی.
فالیج ما ته ټیک شو، نو دا دوه کاله ما ډیر تیر د سخم ډیر د الله کرم او چې ځته الله راو استم د دې جوګه کوم چې لک ډیر خدمت بیا هم کولای شم. نوروز پر دو کالو کې حضور د ټی وی مخم ما والله کړی دلې سي الله الان کې هغه ما پس جواب کړي هو پروگرام لایو پروگرام او لایو ما نه شو کولای نو هغه ز بیا ورنه ورم زما په خیال چې نشته دی سم په کې نشته ریکارډینګ کو په جوړو کې نه چې فنکاران خلکو ویلي دي او یا وته وین واغه فنکاران ته دغه ډیر زیات اهمیت نه ورکړي ادا سټرامیان ته فنکاران ته ډیر زیات دغه ورکړي. ما وو دو غذلی کی چې دی کمپیوټر لږ آسان کری دی خو د کی سر چې وی هغه په د کمپیوټر مو ته یی نه د سنوس سر د خبر چي دی.
انور خیال له د پیښور یو شمیر نور هنرمندان په ډبګرای سیمه کې د عبد الستار شاه بچا په دربار کې په باقاعده توګه حاضری کوي. دیوای په دربار کې د قواله محفلونو لارې روحاني سکون ترلاسه کوي.
چکم د حضور واسي جان صاحب متقبین دی علی رازی او د مخ په کې د قواله کاروي مخکې خبر دی نه زیات او کې او سره د قواله دی خواهش کین او هغه زړه مو ته ویل شي ډیر خان کوي ما ته فلم دی مزه کوي د مرګری دی ټول شمت سار به دی مال تک قواله کوي نور ډیر لکان دي نوی نوی ترزونه او نوی نوی کلامونه د قوالو خوندور او ډیر کوله.
Thank you.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده.
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندے بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبکه.